السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر ده امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاستویم نن چهارشنبه ده د حمل اووري شپږمه د مارچ پنځویشتمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یوه ورځ کې نږدې دوه برابره شوی دی. خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس څخه مخنیوی اسانه شي. نور مسایل هم لرو په بهرنیو موضوعګانو کې هم اوري چې د هند هیواد پرون قرنطین شوی دی. تمه ده یوویشت ورځې د قرنطین دوام وکړي. نو په دې اساس 1,300,000,000 هندیان د یوویشتو ورځو لپاره قرنطین دي. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولي خبرلانو ټولنه وایي پاکستاني رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړې. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان له غړیو او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا وایرس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوی. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلي محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستې پریښې چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سې شنبې تر ماښامه د نړۍ په 194 هیوادو کې نږدې 3,800,000 کسان د کرونا په ناروغۍ اخته شوي چې د څه باندې 16,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګډه باندې تقریبا 200 کسه نیم سل کسه آماده کړه. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپامو پروله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سوله چې مقامات یې وکړلې او دغه مو ژوندي ونیوله.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19مه د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړی دی. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 1,300 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالي کې پرون طالبانو د ولسوالي پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته لس طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تیر شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسوالو د برک برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې اته تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او دوه تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار اته بجې پیل شوې وه د غرمې تر دریو بجو دوام وکړ. د بیپولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شوي. د بیپولی خبریالانو د آسیا پاسیفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبریالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوه خبریالانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لکتر لګه و درش کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 38 تنه په ترکیه کې د دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپل خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لکتر لګه یو لستنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیې صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراعتوي. جوزف کونتي پرون په بکنې سره جوزف کونتي پرون څرګنده کړه چې هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووزي له 400 تر 300 زره په بخښنې سره هر څوک چې له کوم معقول دلیل پرته له کوره ووزي له 400 تر 300 یورو به جریمه شي. پخوا دا جریمه شاوخوا په بخښنې سره د جوزف کونتي په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووزي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوی و. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسیدلی او د ناروغي له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا وګورئ. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شوی. اخوا په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواوو غوښتي چې شخړې باید کمې شي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي لارې چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې ویروس خپرېدو مخنیوي وشي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون په نړۍ کې د جګړې د سیدات او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې ده. نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا اوري چې هند چې 1.5 میلیونه اوسیدونکي لري پرون د 28 ورځو لپاره قرنطین شوی دی.
هندستان کو بچانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے
د هندستان دخمندی ټوپ لپاره ستاسو دخمندی ټوپ لپاره ستاسو د دوستانو دخمندی ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
بیا هم خرغلی سهار مو په خیر رازو. لمړی مطلب ته په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لوري غوښتي چې شخړې کمې کړي ترڅو د کووید 19 یا کرونا وایرس مخه ونیول شي. احمد شیبر او نور جزئیات.
په هرات کې د سې شنبې په ورځ د کورونا د 22 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 4 کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 22 تنه نور په دې ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لورې شخړې راکمې کړي. زه غواړم چې د کووید-19 د کورونا ویروس په اړه وشخیشم. دا د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شی دی چې ټوله نړۍ یې اغېزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغېزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څرنګه د دې ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي، چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګرانه دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لورې باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کورونا ویروس د خپلو 4 پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اور بند او اور کم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهېږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهېږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 5 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک، یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان، په کورونا ناروغۍ اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په نړۍ کې د جګړې د شدت او بېوزله خلکو ته د زیان له کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو تر ټولو ډیر زیان د ټولنې زیانمن قشر ویني. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. امید زهیرمل او نور جزئیات.
په نړۍ کې په شدت سره د کورونا وایرس خپرېدو او ترخوای د جګړو زیاتوالی ملګري ملتونه په سملاسي ډول د اوربند غوښتو ته مجبور کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي په ټوله نړۍ کې وسلوالې نښتې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. ښاغلي ګوتریش د سې شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې جګړو زیان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر ته رسېږي او له همدې کبله د سملاسي اوربند غوښتنه کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په ډیره چټکتیا د کورونا وایرس خپرېدو ته اشاره کړې او لیکي کورونا وایرس ملیت، قومیت، جناح یا هم ایمان ته اهمیت نه ورکوي، بلکې په ټولو برید کوي. ملګری ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک سره سره هم جګړه پای ته نه ده رسیدلې. په وروستیو 2 اونیو کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو او برعکس پر طالبانو د افغان ځواکونو په بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تازه ولسمشر محمد اشرف غنی هم پر طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او اوربند وکړي. ولسمشر ملت ته په خپل پیغام کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که اوربند ونه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به پر غاړه وي.
زه یو ځل بیا په طالبانو غږ کوم چې د دیني علماو غږ ته لبیک وایي او د کورونا مصیبت څخه د خلکو د نجات په خاطر اوربند موافقه وکړي. که فاجعه پیښه سي نو خدای او ملت شاهد دي چې مسؤلیت به یې د طالبان او د هغوی د بهرنیو ملاتړو په غاړه وي.
خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل د اوربند په اړه غوښتنه او په دې اړه پریکړه له وخته مخکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له غوښتنې هرکلی کوي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د جګړې له ښکېلو لوري وغوښتل چې اوربند ته غاړه کېږدي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تل د جنگ په خوا باندې غږ کړی چې جنگ د بشري حقونو د نقص یو عامل دی. همدارنګه په دغه حساس حالاتو کې چې لیوي خو په نړۍ کې د کرونا وایروس او بل خو جنگونه دي، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنه چې د اوربان په اړه کړی ده موږ استقبال کوو او یو ځل بیا د جنگ په خوا باندې غږ کوو چې اوربان ته د غاړه کېږي.
ملګری ملتونه داسې مال په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت بیلابیلو چارواکو هم د کورونا وایروس د خپرېدو له شدت سره سم له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي. د افغانستان حکومت وایي اوربند به زمینه برابره کړي چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره پراخه مبارزه وشي او تر خوا به د سولې خبرې هم په ښه ډول مخ ته ولاړ شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویزو مطبوعاتو تبصرې وایي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ګډ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی. مقاله کې لیکل شوی چې د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پورې کړ چې لانجه نه حل کوي، او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ. پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ. دوی په داسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې سفرونه محدود شوي دي. ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او رغندې وبللې، خو پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت. پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي. د سې شنبې په ورځ ولسمشر غنی په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی، خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري، خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلي چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 15% برخه پرې کوي. د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالر مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوی چې له افغانستانه د یو میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وو.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. افغانستان ته د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو د مرستو د کمولو له اعلان وروسته د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د منفي اغیز له امله اندېښمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له هغه وروسته چې وړمه ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په منځګړیتوب ناکامه شو، اعلان وکړ چې افغانستان ته د امریکا له لوري له مرستو یو میلیارد ډالره کموي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کرونا ویروس ګواښ او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو به د امریکا له لوري د مرستو کمول دغه هیواد لا سخت زیانمن کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تر لیدنې او خبرو وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به یې د هیواد له لوري افغانستان ته یو میلیارد ډالر مرسته کمسي او 2021 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمای راسي. یو شمېر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي. دوی وایي لیوی خو د کرونا ویروس د خبرېدو ګواخ او لبل خو د سیاسي رهبرانو نه جوړ جړای او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتر کړي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو مسرور پارکزي او صفت الله ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډیر بد تحصیل لري چې دوی جوړ آمد ونکړ. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتله چې څه د هغوی فیصله او همغسې به یې کوو. چون زمونږ تاسې داسې شرایط نه دی که هر حالت رهی چې په افغانستان کې انتخاباتي بولي بولي چې تر څو امریکا او نه غواړي په دې وطن کې بیس جوړ آمد نه کیږي. خو ښه خبر هم دغه چې اشرف غنی او عبدالله باید دواړه جوړ آمد کړی او
ګیم هم دوی خپله جوړه کړې ده. او د دواړه ډاکټر صاحبانو هیله هم دا ده چې نور دغه د ملت په سرنوشت به د لوبې مه کوئ. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې یو میلیارد ډالر دوی کموي. دوی زور خو دوی نه ووځي, نه ډاکټر اشرف غنی نه وځي, نه ډاکټر عبدالله نه وځي. او ډاکټر صاحب عبدالله دې هم خیر قرباني دې ورکړي, دې ملت ته دې قرباني ورکړي.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي او دوی به هڅه وکړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې حل کړي.
خو همدا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري, لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي. نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو.
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ د راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره 6 میلیارد ډالر چې 4.8 میلیارد یې د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره وې مرسته کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي. له دې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشبېته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو له مرستو تمویلېږي او د کرونا ویروس ګواښ ته په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته بل راپور لرو. غم دا چې د نفوس لپلوه د نړۍ د دوهم ستر هیواد خلک قرنطین شول. 1.3 میلیارد هندیان د 1 ورځ په مخه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره قرنطین شوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د قرنطین پریکړه د دې سربیره وکړه چې کرونا په دغه هیواد کې په نسبي ډول لږ خلک نیولي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارد هندیان د 3 شپې له 12 بجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پات شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. صدر اعظم مودي پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 1 ورځ دوام وکړي.
هندوستان کو بچانے کے لیے, آپ کو بچانے کے لیے, آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے.
د هندوستان د خوندی ټوپ لپاره, ستاسو د خوندی ټوپ لپاره, ستاسو د دوستانو د خوندی ټوپ لپاره نن له 12 بجو وروسته له کورونو پر وتلو بشپړ بندیز لګول شوی دی. د زیاته کړه چې دا پریکړه د روغتیایي متخصصانو د لارښوونو له مخې کړې ده تر څو د کرونا ویروس خپرېدو مخنیوی وشي. صدر اعظم مودي بیا وویل که په دغو 1 ورځو کې اصول سم مراعت نه کړو هیواد به مو 1 کال شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 1 ورځو لپاره له کورونو وتل هېر کړي. د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي. د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډېرو په بازارونو کې پاتې شي. خو مودي وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه, درملتونونه, بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې شاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. صدر اعظم مودی تر اعلان پورې یعنی تیره شپه تر ناوخته په هند کې 508 تنه په کرونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسېدل. صدر اعظم مودی وویل یوه وړه تېروتنه شایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شخلو کې ایسار کړي.
اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې په سپین بولدک کې عملیات کړي دي او یو شمېر طالب وسلوالې ژوندي نیولې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین واړی په افغانستان کې د خپل فوجانو شمیر کم کړی. دا ورسته له هغه چې د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو د سولې تړون لاسلیک شو چې لمخي امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول افغانستان او تل پیل کړي. د لوګر په برکی پرون طالبانو د ولسوالی په ودانی برید کړی چې له یوې سخت جګړې ورسته لس وسلوال طالبان د افغان چارواکو په خبره وژل شوي یا ټپیان دي. د بیپولی خبرلانو ټولنوي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دا ورسره له هغه چې درې پاکستانی خبرلان په کرونا وایرس اخته شوي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لږ تر لږه 30 کډوال کارګر تیرونې د هغو مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ویل کیږي په زهرو ککړ شوي وو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزیف کونتی پرنو ویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړي چې قرنطین نه مراتوي. دا جریمه له 200 یورو نه اوس تر 3000 یورو پورې لوړه شوې ده. کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو.com ته ورشي. اوس د ژوند رنگونه